السلام علیکم دا ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شرغلاست د مازیګر څلور بجې سوې د پښتو خبرونه زمل علي بشیر وړاندې کوم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي د ناتو عمومي منشینن په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي او په افغانستان کې د ناتو ماموریت یو مهم لومړیتوب بللی دی نور راپورونه هم لرو خو تر تفصیل مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وای په پاکستان کې د طالبانو پرستازو که فشار رانه وسل سي چې له حکومت سره خبري وکړي په اسلام آباد کې د سولې غونډه مفهوم نه لري د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د شنبې په ورځ به د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او چارواکو تحقیق پیل کړي د سالنګ لار د واورې د ورېدو له امله تړلې ده او د امریکا متحده ایالات او اسرائیل نوې هڅې کوي چې پر ایران فشارونه لا زیات کړي پر خبرونه واوري د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي که په پاکستان کې د طالبانو پرستازو فشار رانسي چې له حکومت سره خبرې وکړي په اسلام آباد کې د سولې غونډه مفهوم نه لري د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه خبرې باید د دولتونو ترمنځ وي
برقراری ارتباط او تماس با گروه های دهشت‌افکن و
د ویل دهشت چونکو ډلو او حقوق کسانو سره چې د افغانستان د حکومت او د نړیوالو متحدانو پر ضد جنگ کوي تماس له وضعیت سره مرسته نسي کولای او حتی د سیمې هیوادونو امنیت به ثبات کولای سي خو که د فشار اچولو لپاره وي څو د حکومت له استازو سره خبرو ته حاضر سي بیا منطق لري وسلوالو طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د هغوی د سولې پلاوی به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره وګوري د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودری ویلی چې په اسلام آباد کې خلیلزاد او د طالبانو استازي د دوی په بلنه سره ګوري فواد چودری ویلی چې دا کار د دوی په ابتکار کېږي او د طالبانو د استازو او د عمران خان ملاقات لاسل په سلو کې نه دی منظور شوی چودری زیاته کړي چې د اسلام آباد تر غونډې وروسته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان ولسمشر ته د دې خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پر نوویل چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شنبې په ورځ به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او مسؤلانو تحقیق پیل سي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشران او کمیشنران د تیرې سه شنبې په ورځ د جمهور رئیس د فرمان له مخې له دندو لرې شو د افغانستان لوی څارنوالۍ هغوی له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی دی د لوی څارنوالۍ ویاند نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شوو چارواکو به له دندې د سوء استفادې او له صلاحیته د غلط کار اخیستلو په تور تحقیق کېږي خو برطرفه شوو کسانو هم په یو بیان کې تر دې مخکې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د دوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت اولویت ورته لري یان ستولتنبرګ د فبروري په 14مه دا خبره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دفاع د وزیرانو د غونډې په پیل کې وکړه هغوی نن پر افغانستان بحث کوي ستولتنبرګ وویل چې له افغانانو سره یو ځای د شرایطو د ګډ درک پر اساس به د خپل ماموریت ته آیندې پرېکړه کوي ناتو ژمنه کړي چې تر 2024 میلادي کاله به د افغانستان امنیتي ځواکونه تمویلوي د سالنګ لار نن هم د موټر لپاره تړلې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې له دوو ورځو راهیسې په دې سیمه کې په شدت واوره وري ښاغلی حبیبي وویل چې په سالنګونو کې دوه متره واوره شوي او ډیر برف کوچونه راغلي دي په بامیان کې چارواکي وایي چې د واورې ورېدو له امله د ډیرو سیمو لارې بندې دي او د مرکز او ولسوالیو ارتباط قطع سوی دی په نورستان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په واما دره کې د زیاتو ورشتونو له امله نن سهار یوه غټه ډبره له غره راجلا سوې او په یوه کور باندې رالوېدلې ده او یو کور یې ویجاړ کړی دی په دې پیښه کې یوه ښځه مړه سوې او درې کوچنیان زخمیان سوي دي د امریکا متحده ایالات او اسرائیل هڅه کوي چې پر ایران فشار زیات کړي دواړو د منځني ختیځ پر حالاتو په کنفرانس کې چې د واشنگتن په مالي ملاتړ د پولین په پلازمینه وارسا کې جوړ شوی څرګنده کړي چې پر تهران د فشار زیاتولو هڅه کوي د تهران په پولند کې غونډه د سرکس ننداره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د ورسا په غونډه کې ویناوې کوي. پومپیو نن د غونډې تر رسمي پیل مخکې وویل چې نړیوال پرته له دې چې له ایران سره سترګې په سترګو سي په منځني ختیځ کې سوله او امنیت نسي کتلی.
Our talks are important today, but this conference won't be the end. It can't be.
دا وایي موږ خبرې نن مهمې دي، خو دا کانفرنس پس موږ د خبرو او بحثونو پای نه وي. موږ پر سوریه، یمن، د چمې وسلو د مخنیوي په تړاو، پر هڅو د اسرائیل او فلسطین د سولې پر بهیر، د تروریزم او ایران په اړه اقدام ته اړتیا لرو. د ورسا په غونډه کې تقریبا د شپېتو هیوادونو استازي ګډون لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د روسیې په تفریحي شارګوټي سوچي کې د ایران او ترکیې د جمهور رئیسانو قربا دی. دوی به په دې غونډه کې په سوریه باندې خبرې کوي. په سوچي کې په نننۍ غونډه کې به پر دې خبرې وسي چې کله چې د امریکا متحده ایالات له سوریه خپل ځواکونه باسي، په سوریه کې دوی اتصر د ثبات ټینګولو لپاره څه ډول اقدام کولای سي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې ناتو غوښتل ملاتړ ماموریت یو مهم لومړیتوب دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وايي که په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې په دې خاطر وي چې هغوی پرشتنی توګه سولې ته غاړه کېږدي، دوی هرکلی کوي که نه هر ډول تماس له سیمې سره مرسته نه بلکې نورې هم ستونزې زیاتوي.
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه اونا را ما وادار کنیم، اعمال فشار بالا شود، این میتونه که یک منطق داشته باشه.
د افغانستان د شوزو شبکې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي پر ضد له نړیوال یو بلیونی پاتون سره د یو ځای کېدو ورځ ولمانځله.
د افغانستان له ټولو خلکو او پتیره له مخالفو ډلو جدي غوښتنه کوم چې له تاو تریخوالي لاس واخلي.
همداراز په بهرنیو موضوعاتو کې اورو چې د سعودي عربستان ولی عهد راتلونکې اونۍ اندونیزیا ته سفر کوي. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خبرونې په نیمایي برخه کې د کوچنیانو لپاره اونیس پروګرام او همداراز کور کلی اونیس پروګرام اوریدل مه هیروئ. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د ناتو ماموریت په افغانستان کې یو مهم لومړیتوب دی. ستولتنبرګ دا خبره نن پنجشنبه د ناتو د 9 غړیو هیوادونو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ ناستې په وروستۍ ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړه. مصطفی صدیقی په بروکسل کې دی او له هغه ځایه راپور راکوي.
د ناتو عمومي منشي نن د افغانستان په اړه په څو مهمو موضوعګانو ټینګار وکړ. لومړی دا چې د هغه خبره افغانستان د ناتو لپاره یو مهم لومړیتوب دی. دومره خبره دا و چې ناتو به د افغانستان پوځیانو افغان پوځیانو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکوي. د ستولتنبرګ دغه خبره د افغانستان په اړه دا و چې ناتو له طالبانو سره د سولې او تړون ته د رسیدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو هیڅ پریکړه نه ده شوې. له دې مخکې د امریکا دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم چې د ناتو په دوه ورځنۍ غونډه کې حضور لري کټ مټ خبره وکړه. ملالی جان د ناتو مشرانو تیر جولای اعلان وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر 2023 کال ته تمویل کړي، خو څو شیان لا هم ګونګ پاتې دی. یو دا چې آیا طالبان به له افغان حکومت سره خبرې وکړي او له دې ډلې سره که سوله کېږي څه وخت به وشي. او فاینال کې د امریکای اصلي هدف هم د بین الافغاني مذاکراتو زمينه سازي بلل شوی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ طالبانو تازه اعلان کړی چې د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرو ته کښېني، او بیا په د فبروري په 15مه یو ځل بیا له امریکایي پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وګوري. شاید چې په دې ناستو کې دیني پوښتنو ته جوابونه وویل شي. ملایجانه
مننه صدیقی صاحب، تاسو د مصطفی صدیقی خبري اوریدې چې د بروکسل څخه راپور راکاوه. د ویل چې شمالي اتلانتیک یا ناتو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویل چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې یو مهم لومړیتوب دی. د ویل چې د ناتو عمومي منشي نن د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو ټینګار وکړ چې لومړی دا چې د هغه په خبره افغانستان د ناتو لپاره یو مهم لومړیتوب دی، دوهمه دا چې ناتو به د افغانستان پوځیانو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي، او همداراز د افغانستان په اړه دا ویل چې ناتو له طالبانو سره د سولې یو تړون ته د رسیدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي. مصطفی صدیقی همداراز ویل چې ښاغلی ستولتنبرګ یو بل موضوع هم یاد کړه، او هغه دا چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو هیڅ پریکړه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي راديو اوري. د افغانستان اجرایي ریاست پاکستان ته د طالب استادو سفر او هلته امریکایي پلاوی او پاکستانی چارواکو سره لیدو ته په اشاره سره ویلي دي چې کدا لیدنی کتنې د بین الافغاني خبرو د پیل هڅوي، دوی هرکلی کوي. تیر ورځ طالبانو د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویل چې د دغه ډلې د سولې مرکچي پلاوی به د رواني فبروري میاشتې په 13مه اسلام آباد ته ولاړ سي، او هلته به د زلمی خلیلزاد تر څنګ د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره هم وویني. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو یاد هیواد باید دغه ډله له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته اماده کړي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
وروسته له هغې چې طالبانو په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته د دوی د سولې د مرکچي پلاوي د سفر او له امریکایي او پاکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو خبر ورکړ، د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي که دغه ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پیل هڅوي. خدا کننو د افغان حکومت له مخالفینو سره هر ډول تماس نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په خیر نه دی. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه اونا را
دوای کاری که بدی خاطر وی چی پر طالبان و د بین الافغانی خبرو په خاطر فشار راوړل شي، او د ته آماده کړل شي چې افغان حکومت سره مخامخ خبري پیل کړي، نو دا کولای شي یو منطق ولري. خو غیر لدی هر ډول اړیکه د افغانستان او سیمې له وضعیت سره مرسته نشي کولای، بلکې ستونزې به لا زیات کړي. تیر ورځ نا وخت د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په یو استولي خبر پانه کې ویل چې د دوی مرکز چې پلاوی به د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د پاکستان په رسمي غوښتنه دراتلونکي ونې د دوشنبه په ورځ له امریکایي پلاوی سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وګوري. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې مرکچی پلاوی تر اوسه د خبرو بلنه نه ده ترلاسه کړې، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړه لوري به مخکې له دې چې په قطر کې غونډه وکړي د فبروري په 13مه به په اسلام آباد کې سره وګوري. د طالبانو په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې مرکچی پلاوی به دغه سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري، او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو به هر اړخیزي خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد اوس مهال د سیمې او اروپا د یو شمېر هیوادونو په 13 ورځېنی سفر بوخت دي چې پاکستان هم پکې شامل دی. دا نست په داسې حال کې کیږي چې لا هم افغان حکومت له طالب استازو سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون نه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې دا ناسته به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره څومره ګټوره تمامه شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی پاړه وای
پاکستان میخواهد که امریکایی ها را خوش بسازد.
دوی پاکستان غواړي چې امریکایان خوښ کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې پالنی ډول دخیل شي. زما په باور د سولې لپاره یو ګام دی که پاکستان په رښتیا وغواړي او دوه مخې لوبه ونه کړي. په طالبانو چې کوم نفوذ لري هغې ته په کتو کولی شي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي. په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوي، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه همدا ده چې د پاکستان په همکارۍ او له نورو ممکنه لارو څخه په ګټه اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسی ازادي رادیو اوري د افغانستان لوی څارنوالي وای د انتخاباتو کمیسیونونو د ممنول خروج سویو غړی چړنی د شنبې په ورځ پیلوي. د دې ادارې ویاند وای د کشفی ارګانونو لخوا ورته یو دوسیه رسیدلې چې پکښې پر کمشنرانو د وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړې استفادې ادعا سوې ده. په ورته وخت کې ځینې حقوق پوهان او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي د څېړنو تر نتایجو پورې باید د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو نتایج قرنطین سي. خان محمد سیند راپور راکوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د ممنوع الخروج رئیسانو او غړو څېړنې چې له دندو نه په ناوړې استفادې تورن شوي پیلېدو ته نږدې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د دې ادارې ګمارل شوی پلاوی به د انتخاباتي کمیسیونونو د لرې کړای شوو غړو څېړنې د شنبې په ورځ پیل کړي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بعد از دی که سر از هفته نو اینا تحقیقات خود آغاز میکنن
لا دی ورست پلاوی بعد راتلون که اونی لپیل سرخ پلی سیرنی پیل کرده و مسلکی کارونه چه ده قضیه ده پرمخ بیول لپاره ضروری دی یاو یاو با پیل شیم ده دو غوغوریو دوسیه ده امنیتی ارگانون لخوا دوی تا لیگل شیبی چه ده رئیسانو پا گردون ده دو غوغوریو لخوا لدن دو نا ناورا گتا خستن پکی ده او سیرنو تا ارتیا لری.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د افغانستان له خلکو غواړي چې که د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لخوا د وظیفوي صلاحیت نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو اسناد او مدارک ولري دغه ادارې ته دې وسپاري. د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون په طرحه کې د تصویب او توشیح وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان کړه چې په دې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي لرې شوي ګڼل کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان د انتخاباتي کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه وګمارل. ولسمشر د انتخاباتو د قانون د بدلون پر بنسټ له سیاسي ګوندونو او انتخاباتو پورې له اړوندو بنسټونو وغوښتل چې تر یوې اونۍ پورې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو لپاره خپل لیستونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه اعلان نه څو ساعته وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او غړو د ممنوع الخروجۍ خبر خپور کړ. د میزان په 28مه او 29مه د ولسي جرګې تر انتخاباتو وروسته او مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د خلکو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو لخوا په کمزوري مدیریت او رایو کې په درغلیو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ولسي جرګې له انتخاباتو وروسته تر څلورو میاشتو پورې ونه توانېدل چې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتایج وروستي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د 13 ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي چې د کابل او کوچانو د حوزې په ګډون د نورو ولایتونو تر اوسه پاتې دي. په ورته وخت کې حقوق پوهان وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پر غړو لوی تور پورې شوی او باید په جدي توګه وڅېړل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د سترې محکمې پخوانی مرستیال فضل احمد معنوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی څارنوالۍ لخوا د څېړنو د نتایجو تر څرګندېدو پورې دی د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي.
د دغو لویو تورونو په اساس چې موجود دي باید رسیدګي ورته وشي، خو غوره دا ده چې د څېړنو د نتایجو او د محکمې د حکم تر څرګندېدو پورې دې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي او پرته له دې که ځینې غړي محکوم شي د انتخاباتو په نتایجو او مشروعیت به ناوړه اثر وکړي.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان چې د کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي د انتخاباتو په نتایجو کې د مداخلې صلاحیت نه لري. د ده په خبره اړتیا ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای قرنطین شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو اوریوه مو ریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتو کمیسیونونو د ممنوع الخروج سویو غړیو څېړنې د شنبې په ورځ پیلوي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د نویو کمیشنرانو تر معرفي کېدو پورې به په نورمال ډول خپلو کارو ته دوام ورکړي. د یاد کمیسیون سرپرست او د دارالانشا رئیس محمد علي ستیغ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې وروستۍ پریکړې د دوی له صلاحیته وتلي چې کمیسیون به یې د نوي کمیشنرانو تر معرفي پورې وځنډوي. دې اقدام په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه اندېښمن کړي او وایي له دې سره ممکن د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې وځنډېږي. یوسف خان ځدران راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو د څیړلو او ارزونې ډیرې چارې د دارالانشا په ریاست پورې اړه لري، نو ځکه د کمیشنرانو لرې کېدو د دوی په چارو ډېر اغېز نه دی کړی. د یاد کمیسیون سرپرست او د دارالانشا رئیس محمد علي ستیغ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هغو ولایتونو چې شکایتونه یې نه دي څیړل شوي، د شکایتونو د څیړلو او د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د چمتووالي چارې د کمیشنرانو په نشتون کې هم په نورمال شکل روانې دي.
وہ مرحلہ پک مرحلہ د دارالانشا پورا لری او یو د تصمیم مرحلہ د چے د ٹاکنیز شکایتونو کمیسون د غالو پورا لری اغه مون کارنلرو زمون صلاحیت نده مون د مرکزی دفتر او با د ولایتی دفترونو پکش کی مون چټک آمادگی لرو او خپل دندو په پیش به بیایو.
دا په داس حال کې د چي انتخاباتو د نوي قانون لمخې د انتخاباتي کمیسونونو د غړو لازل کېدو وروسته د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو او د راتلونکو انتخاباتو برخلیک په اړه د خلکو ترمنځ جدي اندېښنې راپورته شوې دي. ښاغلی ستیغ دغې خبري غونډې ته وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم په عملیاتي او هم بودیجوي پلان کار کېږي. د انتخاباتو د نوي قانون تر توشیح وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرپرستي د یادو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان پر غاړه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي دا کار ممکن د نتیجو اعلان له نور ځنډ سره هم مخ کړي. د یاد بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید یې په اړه ازادي راډیو ته وویل هیلمن یو چې د کابل په شمول د نورو ولایتونو نتیجې هم ژر تر ژره اعلان او د نوي کمیشنرانو د ټاکل کېدو بهیر ژر بشپړ شي، ځکه هسې نه خدای مکړه له ژمي وروسته د ملي شورا له پیل سره نیم پخواني وکیلان او نیم نوي بریالي شوي وکیلان ولرو. حکومت ویلي د نوي قانون له توشیح وروسته د اوو ورځو په اوږدو کې د هغه لیست بشپړېدو ته منتظر دي چې له مخې به یې نوي کمیشنران وټاکل شي. د دغې ټول بهیر بشپړولو لپاره زماني مهال ویش نه دی په ډاګه شوی، خو ولسمشرۍ ماڼۍ د نوي قانون له مخې د کمیشنرانو په ژر معرفي کېدو ټینګار کړی دی. د نوي توشیح شوي قانون له مخې د کمیشنرانو دا نوی لیست به په عدلیې وزارت کې د ثبت شویو ګوندونو، کاندیدانو او مدني ټولنو لخوا ولسمشر ته معرفي کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وایي د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې کار بشپړ شوی او تمه ده چې په روان کال کې د دغه پروژې د تطبیق چارې پیل شي. په مالیه او بانکداري چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي نن په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې د دغه پایپ لاین د جوړولو لپاره یو شمیر بهرنۍ کمپنۍ ټاکل شوې دي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملی چارو له پرانستلو یو کال وروسته اوس افغان حکومت وایي چې په تخنیکی، ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو کې سروې بشپړه شوې ده. په مالی او بانکداری چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي د پنځمه په ورځ له قانون او پټرولیم وزارت لمرستیال د ټاپي پروژې د کمپنۍ له رئیس او د چاپیریال ساتنې ادارې له رئیس سره په یو ګډه خبري ناسته کې په کابل کې په روان کال کې د دغه پروژې د چارو لپاره او پرمختګ ډاډ ورکړ.
کار عملی شروع شوه. کل از ایتیماد
دغه پروژې عملی چارې پیل سوي. ټول ټیمونه 15 ولایتونو ته تللي او سروې کړي. موږ معلومات راټول او حکملیکونه مو بشپړ کړل. د تدارکاتو پروسه ډېره اوږده ده. په دې اړه له نړیوالو بانکونو سره باید خبرې وسي. موږ هیله من یو چې دغه ټول پړاوونه بشپړ او د جوړولو چارې یې سږ کال پیل شي.
ښاغلی احمدي دا هم وویل چې د ټاپي پروژې لګښت له 15 میلیارد ډالر تر راکته شوی او د جوړولو لپاره ایټالوي، الماني او ترکی شرکتونه ټاکل شوی دي. د کانون او پټرولیم وزارت مرستیال سید محبوب الله ربانی هم په دې ناسته کې وویل چې د دغه پروژې اجرا د سترو نړیوالو شرکتونو له لوري شوی، د تیلو او انرژي په برخه کې صرفه جوړی شوی او په کلنی ډول به 400 میلیون ډالر د دغه پایپ لاین د حق العبور له درکه ترلاسه کیږي. ټاپي له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته او بل اخره هند ته د غازو د انتقال یوه ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستان نه تر هند 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 814 کیلومتره به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. په دې غونډه کې د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ مشر محمد مراد امانوف د دغه پروژې پر اقتصادي اهمیت خبرې وکړې او ویل چې دا پروژه د څلورو هیوادونو لملاتړ برخمنه ده. هغه د ټاپي پروژې د چارو د پرمختګ په اړه وویل چې د تړونونو د لاسلیک پړاو روان دی.
دا محل افغانستان سره قرارداد د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره لاسلیک شوی او دغه شان یو قرارداد به د 2019 میلادي کال د روانې فبروري په میاشت کې له پاکستان سره هم لاسلیک شي. دا چې د ګازو ترڅنګ نورې کومې برخې په قرارداد کې شاملې دي، په دې اړه هم خبرې روانې دي او موږ منتظر یو چې ژر به نتیجه ورکړي.
Under final negotiations and are expected to be signed shortly.
دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر شاه زمان میوندي د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ د راپور له څېړنې وروسته د کمپنۍ مشر ته چاپیریالي جواز ورکړ او ټینګار وکړ چې له دې پروژې به څارنه هم کوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر وویل د چاپیریال ساتنې د قانون له مخې د خصوصي سکتور ټول شرکتونه او دولتي ادارې مکلف دي چې د پروژې د چارو له پایل وړاندې د چاپیریالي اثراتو په اړه راپور برابر او چاپیریالي جواز ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې د پایپ لاین عملي چارې د تیر میلادي کال په فبروري میاشت کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندي چارواکو په حضور کې په فراه ولایت کې پرانستل شوې. ولسمشر غنی د دغه پروژې د پایپ لاین د پرانستې پر مهال ټینګار وکړ چې د پروژه سره لدی چې برښنا او ګاز راوړي زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا ازادي راډیو ده. تمه ده چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان راتلونکي اونۍ د یو رسمي سفر په ترڅ کې اندونیزیا ته ولاړ سي. د جکارتا چارواکو نن پنجشنبه ویلي چې دا سیمې ته د محمد بن سلمان د هغه سفر یوه برخه ده چې په ترڅ کې به یې پاکستان، هندوستان او مالیزیا ته هم ولاړ سي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د چهارشنبه په ورځ اروپایي کمیسیون سعودي عربستان، پاناما او د امریکا د خاورې څلور سیمې په هغه تور لیست کې شامل کړل چې د اروپایي کمیټې په خبره د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل د کنټرول په برخه کې کمزوري دي. فریبا ظاهر راپور راکوي.
د اندونیزیا د ولسمشر ویان جوهان بودی رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد ته د سعودي د ولیعهد سفر د دوشنبه په ورځ پیلېږي او د اندونیزیا ته دوهم رسمي سفر دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. جوهان بودی فرانس پرس خبری آژانس ویلی چې محمد بن سلمان د فبروري پر 13 اندونیزیا ته رسیږي او په 19 نیټه به د دغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. تر اندونیزیا د مخه به د سعودي عربستان ولیعهد، پاکستان او مالیزیا ته ولاړ سي او تر اندونیزیا وروسته هند ته ځي. تر دې وړاندې شاهزاده سلمان په 2018 کال کې له خپل پلار پاچا سلمان سره د هغه آسیایي سفر د یو برخې په توګه اندونیزیا ته تللی و چې د پانګونې د فرصتونو لپاره یې کړی و. هغه مهال جاکارتا او ریاض د سوداګرۍ، هوایي چلند او دغه راز د ساینس، روغتیا او جرمونو پر وړاندې مبارزې په برخه کې د ګډو همکاریو یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي و. دوی دغه راز د تیلو دوو دولتي شرکتونو لکه آرامکو او پیرتامینا ترمنځ یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې د جنوبي آسیا په دغه هیواد کې د 2 میلیارد ډالري د تیلو تصفیه خانه پراخه کړي. د راتلونکي اونۍ سفر داسې مهال کېږي چې د سعودي ولی عهد خپل متحدینو له لورې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی. دغه خبریال په تېر اکتوبر کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي په قنسلګرۍ کې په مرموز ډول ووژل سو. امریکا شاهزاده محمد بن سلمان په دې قضیه کې په لاس لرلو تورنوي، خو سعودي دا تورنه ردوي. له دې سفر سره په یوه وخت کې اروپایي کمیسیون سعودي عربستان، پاناما او د امریکا د خاورې څلور سیمې په هغه تور لیست کې شامل کړل چې د اروپایي کمیټې په خبره د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل د کنټرول په برخه کې کمزوري دي. خو دغه اقدام د بریتانیا په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو لخوا تر انتقاد لاندې راغلی، ځکه دوی په دې لیست کې د شاملو هیوادونو په تېره بیا سعودي عربستان سره د خپلو اقتصادي اړیکو په اړه اندېښمن دي. د امریکا متحده ایالاتو هم دغه اقدام غندلی دی. د سعودي عربستان حکومت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دې پریکړې په اړه متاسف دی. په دې اعلامیه کې چې د سعودي خبري آژانس خبره کړې، د حکومت له قوله راغلي چې د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل په وړاندې مبارزه د ریاض په ستراتیژیکو لومړیتوبونو کې.
هر تصویر کې زر خبرېستا،
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې او څلور نیمې بجې دي. د فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرائیه ریاست نن وویل چې په پاکستان کې د طالبانو پر استازو فشار را نه وستل چې د حکومت سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د سولې کتنه مفهوم نه لري. وسلوالو طالبانو پر نو ویلي چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ګوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شنبه په ورځ به د انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او مسؤلانو تحقیق پیل شي. د لوی څارنوالي ویان نن ویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه سوو چارواکو به له دندې د سوې استفادې او له صلاحیته د غلط کار اخیستلو په تور تحقیق وسي. د سالنګ لار نن هم د موټر لپاره تړلې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي د ازادي راډیو ته ویلي چې له دوو ورځو راهیسې په دې سیمه کې په شدت واوره وري. د واورې ورښت لا هم دوام لري او په سالنګونو باندې برف کوچونه هم راغلي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو او اسرائیل چارواکي نن په پولند کې د منځنی ختیځ پر حالاتو غونډه لري. دواړو د منځنی ختیځ پر حالاتو په کانفرنس کې چې د واشنگتن په مالی ملاتړ جوړ شوی پر تهران د فشار زیاتولو هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا د نننی کانفرنس خبرې مهمې دي، خو دا به پر منځنی ختیځ د دوی د بحثونو پای نه وي.
تاسو آزادي رادیو اورئ. د مهمو خبرونو سرټکی مو له فرشتې جلالزی څخه واورېدل. اوس هم رحمت الله افغان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د پارکور ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د معرفي کېدو سیالۍ پیل شوې. د پارکور د ملي فدراسیون سیکرتر جنرال سید محمد عمر ازادي راډیو ته وویل د غسالی نن د لس ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې د بدني روزنې په جمنیاسیوم کې ترسره کیږي. ښاغلی عمر زیاتوي چې د دغو سیالیو به ملي لوبډلې ته تکړه لوبغاړي وټاکل سي څو په راتلونکي کې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د دغه هیواد فوټبال ملي لوبډلو ته پر راتلونکو اونۍ کې ډېرې سیالۍ برابرې کړې دي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو امیر شفیع شاده بازادي راډیو ته ول د فدراسیون د پلان لمخه ټاکل شوی چې د فوټبال ملي دریش کلنې او ساحلي لوبډلې د دې وروسته بخت محلويش ولري. دای وای د ټولو لوبډلو د سیالۍ ځینې دوستانه او ځینې هم رسمي شکل لري چې د فوټبال د واد سره به مرسته وکړي. په دې لړۍ کې د افغانستان د دریش کلنو فوټبال لوبډله راتلونکو د آسیا مقدماتي جام سیالي هم په مخ کې لري. فدراسیون مانی چې تنجونو د فوټبال د پخوانی یو غړي له تور نو وروسته د دوی کارونه له خند او ځان سره مخ سوي، خو اوس یې عادي حالات د ګرځېدو لپاره هڅې روانې دي.
تاسیس مشرخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د شوزو شبکې د شوزو پر وړاندې د تاو تاریخوالي پر ضد ل نړیوال یو بلیونی پاتسون سره د یو ځای کېدو ورځ ولمنځله. د دغه شبکې غړیو نن په کابل کې په یوې غونډه کې د هیواد او نړۍ پر کچه د شوزو پر وړاندې تاو تاریخوالي وغنده. خان محمد سند د دې راپور تفصیل وړاندې کوي او تر هغه وروسته به د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه چې د کوچنیانو لپاره وړاندې کیږي او هم دراس کور کلی واورو.
د افغانستان د خزو شبکوي چې د هیواد خزي لوروسته سو لسیزو راهیسه په حقوقي، اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي او داسې نورو رغنیز او پراختیایي برخو کې د پام وړ لاسترولن لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی پر وړاندې له تعصب نه کار واخلي او حقونه تر پښو لاندې کړي. د یاد شبکې غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلونی پاسون سره د یو ځای کېدو د ورځې پنځمانځغونډه کې وویل د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د دوی لومړیتوب دی او دغه مبارزه ته به دوام ورکړي. د جوړې غونډې په پای کې ترتیب شوی اعلامیه د یاد شبکې غړي روشن مشال ولوسته چې په یوې برخه کې راغلی وو.
سلام علیکم.
افغان میرمنې په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د مسلکي ظرفیتونو په لرلو سره بیا هم د حقوقو له سرغړونو او پراخ طبي سره مخ دي. افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې د دوی د لاسته راوړنو د خوندیتوب او په ټولو برخو کې د دوی د پیاوړتیا او حضور په اړه د ملي والی د حکومت او نړیوالو شریکانو د جدي پاملرنې غوښتونکي دي.
د افغانستان د ښځو د شبکې غړو تاکید وکړ چې د سولې پر روانه پروسه کې دی د افغان میرمنو مشورې او شتون له پامه ونه غورځول شي. د افغانستان د خزینه خبریالانو د ملاتړ د ټولنې مشره فریده نیکزاد چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوی لامل روانه جګړه ده. دې په جنګ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي.
ما تمام مردم افغانستان گروه های مخالف
جدا خواهش میکنم از افغانستان لطول خلق و پتیره نه مخالف و دلو جدی غوښتنه کوم چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. دا چې موږ تاوتریخوالي ته نه وایو په دې معنی ده چې انساني کرامت ته درناوی کوو. زموږ یووالی ښیي چې موږ له هغو کسانو خوښین یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلونی پاسون سره د یووالي ورځ هر کال د فبروري په 14مه په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې په 2013 میلادي کال کې د دغه نړیوال یو بیلونی پاسون غړیتوب ترلاسه کړی دی. د یادونه ده چې په افغانستان کې نن سبا د ښځو د حقونو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په لسګونه کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالیت کوي، خو بیا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې نه یوازې دا چې له مدني حقونو بې برخې دي، بلکې د نارینهو لخوا له ډول ډول خشونت سره هم مخې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یو داسې ناروغي ده چې کله ماشوم باندې اخته شي نو بیا دایمي فالج سره مخ کیږي. نو ځکه په کار ده چې مخکې تر دې چې ماشوم په دې ناروغي باندې اخته شي مخنیوي وسی، او د پولیو د ناروغي مخنیوي یوازې په 2 څاڅکي واکسین سره کېدلی سي. نن په همدې غلغه کې ګول مونږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه اړیکو مسؤل میرجان را سختي. په پیل کې ورنه پوښتو چې د پولیو د خطرونو په اړه خبرې وکړو، چې په دې وروسته کې هیزیاتی سوی دی پاکسار ولایتو که نو دخ پلا دخیی چه لا هم یاش مرکسان ده پولیو خطرناک ناروغی لا ندی پوهی دلی. بیا تاس یو جیل ده پولیو خطر رو بانی خبری اوکی.
پولیو زک خطرناک ده چه طول نالی دیده ناروغی بسیده. نړی غواړي چې دغه ناروغي نړی د هوادو څخه محوکه، نو د دې وجې نه سړی د دې ناروغي د خطرناکوالي په اړه باندې پیږي چې دا ډیره خطرناک ناروغي ده. ګوري، ډیری ناروغيګانې دي چې هغه د درملنې وړ دي. بده مرغه پولیو داسې یو ناروغي ده کله چې کوم ماشوم یا انسان په دې اخته سه تلپاتې یو معلولیت او معیوبیت سره مواجه کیږي چې دا به تل د دې کورنۍ او د خپلې ټولنې د وګو پیټیوی خپل هغه ډیر ابتدایي التیاوی به هم د نسی پوره کولای او د تبه احتیاج چې نور کسان ته کومک وکړي، د نسی کولای چې خپل مثلا نه ابتدایي ضرورت رفقانی. نو د دې وجنه دا ناروغي ډیره خطرناک ناروغي ده. ټولنه دې ناروغي ته ډیر د سی جدي پام نه کوي، ستونزه پام دی کېده. مثلا د دې ناروغي هغه پیخي چې دی په تیر کال کې مثلا په 2013 کال کې منګه یو سپیخي په افغانستان کې لرلې، پاکستان مثلا 12 پیخي لرلې. د دو پیخو شمیر کموالی د نورو ناروغیو په پرتله خلک داسې فکر کوي چې دا داسې ګواښونکې ناروغي نه ده، یعنې داسې د یو اوبا په شکل باندې یو یا مثلا ایبولا چې په افریقا کې څو کاله مخکې راغلی وه په هغه شکل باندې دې ته جدي پاملرنه نه کوي. چې دا خیر څو پیخي دي په جنوبي کې، کېدای شي په شمال کې یا په مرکز کې یا په نورو ځونو کې، په افغانستان کې دا داسې یو جدي ګواښ نه وي. خو ګواښ اون کې د کله چې یو ماشوم په دې اخته سي شاوخوا 200 نور ماشومان هم د خپل تهدید سره مخ کوي.
اکروس دې ته چې پولیو په 2 څاڅکي واکسین سره وقایه کېدلی سي، دا واکسین وړیا ده د افغانستان په ټولو سیمو کې ستا، بیا هم ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپلو بچو ته دا واکسین ورکړي. که د دې واکسین ارزښت واضح کړئ.
واکسین ګوري څو ارزښت لري، یو خو هم د اقتصادي لحاظ نه دا واکسین ارزانه تمامیږي او همداراز د کورنیو دپاره په وړیا توګه عرضه کیږي او ماشومانو ته ورکول کیږي. دا یو اقتصادي ارزښت هم د کورنیو لپاره دی که احیانا دغه واکسین په ډالرونو وای، فرض کوي په یو دوه څاڅکي واکسین په هر پړاو کې فرض کوي تاسو په سل ډالر باندې دا اخلي او ناروغي هم ستاسو کورونو ته درغلي لیبی او په شکل دی یو اوباوی تاسو به څنګه د تاوان څخه وزید. از منګه په حساب ټولنه له بده مرغه دغه د اقتصادي فقر سره هم مخ ده، خصوصا په پلورو پلاتو سیمو کې خلک د تاوان لري، حتی روغتیاي مرکزونو ته سب لا سرسای نه لري. او راځو د دې واکسین اهمیت او موثریت په اړه باندې چې دا څومره موثر دی. دا واکسین موثریت هم دغه دی چې دغه ناروغي فقط او فقط په امده واکسین په مټ باندې وقایه کیږي او مخنیوی کیږي. نه تنه دا چې د دې واکسین په مټ باندې ماشوم د دې ناروغي په مقابل کې وقایه کیږي او خوندې کیږي، بلکې د امده واکسین په وجه باندې منګه دغه ناروغي محو کولای شو. ان په نړۍ کې ډېرې داسې محدوده ناروغۍ دي چې هغه د لمنځه وړلو او د محو کولو وړ دي. یوه ده همدغه دغه پولیو ناروغۍ ده، لکه مثلا په تیرو کلونو کې موږ چیچک ناروغۍ لرله چې هغه هم له نړۍ څخه محو شوه. اوس دغه ناروغۍ هم د دې واکسین په مټ باندې محو کیږي او ماشومان وقایه کیږي. هیڅ ډول جانبي عوارض په دې واکسین کې نشته. کورنۍ را پیدا کیږي موږ کله چې واکسیناتوران ورسې د دې دروازه ټکوي، واکسین ورولي ورته وایي چې زمونږ ماشوم ناروغ دی، یا وایي چې زمونږ ماشوم نه وایي زیږېدلی دی، یا دا وایي چې زمونږ ماشوم ویده دی. خو دا واکسین د نورو په پرتله هغو نوي زیږېدلو ماشومانو ته او ناروغ ماشومانو ته ډېر مهم او ضروري دی، ځکه چې د دوی بدن معافیت ضعیفه دی. پولیو ویروس دپاره ډېر مساعد دی چې ضرب مصاب شي که چیرې واکسین ورنه کړل شي.
بله، راتلونکي دوشنبه د افغانستان په 12 ولایتو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیلېږي. مخکې موږ دا رقم کمپاینونه ډېر درلودل، که داسې راته ووایه چې د دې کمپاین فرق به له نورو سره څه وي؟
کمپاینونه ډېر داسې زیات توپیرونه نه لري. زموږ کمپاینونه فقط دوه ډوله دي، یو موږ ویلي چې هغه سرتاسري کمپاینونه دي چې په ټول افغانستان کې دي، یو هغه فرعي یا اختصاصي کمپاینونه دي چې هغه ځانګړي سوي دي. دا کمپاینونه فقط په هغو سیمو کې چې د دې ویروس خطر زیات دی او هغه سیمې چې د دې ویروس او د دې ناروغۍ د ګواښ سره ډېر مخ دي هغه کمپاینونه لپاره دی. او دا کمپاین چې تاسو هم یاد کړئ چې په راتلونکي دوشنبه کې دا پلی کیږي، ولس ولایتونو د افغانستان کې هغه سیمې موږ په نښه کړي دي چې هلته د دې ویروس ګواښ او خطر زیات دی. مثلا په جنوبي حوزه کې، په ختیځه حوزه کې، همداراز ځینې نور ولسوالۍ ولایتونه، مثلا په غرب کې او مثلا په کابل کې ځینې ولسوالۍ په مشمول د مرکز د کابل په دوه سیمو کې دا کمپاین پلی کیږي. نو دغه ټولنې همکاري او مرسته موږ سره ډېره لینه ده.
کله چې تاسو په یو سیمه کې کمپاین پیلوي، په پیل کې د خلکو چلند سره خامي، آیا کسان چې دوی ماشومان ته واکسین ورکوي دوی سره خوشونت هم کیږي؟
د کمپاین تطبیق داسې دی چې د خپل واکسیناتوران او رضاکاران، که دغه کسان چې په رضاکاره توګه موږ سره همکاري کوي د واکسین د کمپاین په تطبیق کې، د واکسیناتوران او رضاکاران موږ د خپل هغه ټولنې نه انتخاب کړي دي، د دغه ټولنې یا د هغه کلی د مشرانو په تایید سره. مثلا هغه داسې کسان دي چې هغه د ټولنې لپاره د منلو وړ دي او د اعتبار وړ دي، دا هم انتخاب کړي دي. په ځینو سیمو کې هغه بې بندوباره کسان غوښتلي دي چې مثلا خصوصا ښځینه واکسیناتورونه ته یو څه اذیت ازار ورسوي، یا مثلا غلاوي وي کې که موبایل او څه شی چې د واکسیناتورانو سره دي هغه ته نیواخلي، هغه هم ډېر په کم مکچه باندې ده. یو شی سره یو ستونزه سره موږ مخ یو چې ټولنه موږ ته وایي چې ولې په وار وار کمپاین، ولی په هر میاشت کې کمپاین هاز منګ. مثلا په جنوبي پسمو کې په غوځای کې ډېری نوري ګڼي سنځې دي، خو هغه سنځو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. په هر میاشت کې راځي د واکسیناتور از منګ دروازه ټک 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 کوي، څه خبر ده ماشون راو باسي چې منګي واکسین کو. وای منګ دغه حاله څخه پتنګ راغلی چې دا ولی هغه هم به شرګان ملامت نه
کوي. یو تشویش دی چې مثلا د
پولیو شای نیولې، ولی دا ناروغي دمر جدي نیول سوي ده، دلته نور ګڼي سنځې نوري دي، هغه ته هیڅ پاملرنه نه کیږي.
نو هغه هم ملامت نه دي فقط دغه تشویش دو سره دی. خو بیا هم زمونږ پیغام دوی ته او د دوی دغه حوصله مندۍ نه او د دوی دغه پیسه د دې مرستې نه او د دوی د همکارۍ نه چې بیا هم مونږ سره همکار دي سره د ناخوالو نه مونږ ته مننه کوو او د دوی حوصله مندۍ غواړو. فقط مرته زمونږ پیغام دا دی چې مونږ ډیر نږدې سوي د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو کې. حتی اوس مونږ دغه وروستي شعارونه چې اوس را بدل سوي دي مونږ وایو چې پولیو لمنځه وړل په دوه قدمۍ کې په دې معنی باندې چې یو قدم کټولنه مونږ زمونږ د دې ناروغۍ لوري راواخلي او یو قدم مونږ ورواخلو انشاءالله دا ناروغۍ مونږ محو کړې ده او لمنځه وړلې ده.
تاسو د پولیو د ناروغۍ په خطرونو هم خبرې وکړې. د واکسین ارزښت مو واضح که خو بیا د خبرو اخرې برخې ته چې راغلو بیا هم دا خبره ده چې خلک وایي ولې پولیو ولې همیشه د پولیو پر ضد کمپاین کېږي واکسین ورکول کېږي که په لنډو ټکو کې یو جل بیره توازی که چی والی پولیو؟
پولیو دوست د افغانستان د عام روغتیا وزارت د روغتیایی خدماتو پا لرکی دا یو ایمرجنسی حالت دی. ایمرجنسی یا بیرانای حالت یا اغا استراری حالت چورتوائیو. روم رو باید دان روغی لمنز ویلوسی. زکه دان روغی نور حوادو لمنز ویلی دا افغانستان پا دی وضعیت که دی او دا ناروغی باید لمنز ویلوسی پا هر شکل او پا هر طریقه او پا هر ممکنه لار چی وی.
دیره مننه. قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د امریکا د مسول میرجان راسه خبري واوریدې چې د پولیو پاک لغه کېده. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي. تربیه هي چاره.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
هغه ونديانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې کله لدندې ګوښه شوي بیا په کورنۍ کې بدخلقي کوي؟
او زما خاوند بیکاره ده خلی ونیان کړي پاسه پورې راسولي.
لدندې ګوښه شوي کس سره باید په کورنۍ کې څه ډول رویه وشي؟
د هغه سره خپل رویه تغیر نه کړي، د هغه سره ښه رویه وکړي او ډیر کوشش په دې وکړي چې هغه مصروف وساتي.
او کله بدندې شوي شخص سره په کور کې سم رویه نکیږي کوم مشکلات بر رامنځته شي؟
کېدای شي برخورد صحیح نه وي، رفتار صحیح نه وي، ارتباط صحیح نه وي نور سره.
درنو دوستانو نن په همدې موضوع بحث کوو. کله چې یو څوک دنده له لاسه ورکوي ولې په کور کې سم رویه ورسره نه کیږي؟ دا کورنۍ د رویې تغییر د بدندې شوي شخص پر روان کومې بدې اغیزې لري؟ او کورنۍ باید له دندې ګوښه شوي شخص سره څه ډول رویه وکړي؟ دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ له ارواپوه سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
قدر مناوریدونکو په وروسته پاتې ټولنو کې په اکثره کورنیو کې د کور ټول مصرف عواید د یو شخص تر غاړې وي او هغه شخص د کور ډوډۍ راوړونکی وي چې اکثره په کور کې د پرېکړې خاوند هم ځان ګڼي. خو کله چې بیا همدا شخص له کاره بې کاره کېږي نو سمدستي د کورنۍ د غړو د رویې له تغیر سره مخ کېږي او هغه احترام او عزت چې پخوا یې په کور کې درلوده هغه بدلون مومي. په همدې اساس له دندې بېکاره شوی کس سره لدی چې د اولادونو د نفقې په خاطر د روحي فشارونو لاندې وي او کله چې د کورنۍ رویه هم بدله شي نو دا د دې باعث کیږي چې بېکاره شخص په کور کې بدخلقي او عصبانیت کوي او همدا حالت بیا په کورنیو کې ډېر نور جنجالونه رامنځته کوي. په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکي شبنم هغه میرمنه د خاوندې یو موده کېږي چې په کور ده او دا چې له کومو جنجالونو سره مخ ده نوموړې داسې وایي.
او زما خاوند بیکاره ده ډیر وخت کی نو د دوه درې میاشت کی چې بیکاره ده وی خلی ونیان کړی پاسه پورې رسولی تمام اورس پرشي کې بکاله لري دا وی به وه کله پدې کو په کاسه کې کمل مراشي د انده شیمپو کو دام زیات واچو دام کم واچو ما شومان جاړي دا ول جاړي دا ول باندې وزي دا ول درس نه وی ول دست نه کی په خلی ونیان کړی کټک ټک شو دروازې ته بش خولاړي او ک څوک راغې څوک لاړه چا چې ویل چې او کل بیخي زی د سکړې مچ دې نور لیوانې کار ورته پیدا شي چې د ماش په قصه کې نیو چې د زرو پی ماشي ویم خیر د خو مقصد دغه سبا لاش یو ماښام راشي چې بیخي ته خسته کړم چې بیخي زړه د مګ دنیا نه تر کړی کچیرته زوم چیرته لاړې چا چې ویلې چیرته زې چیرته راځې بیخي نو ډیر پتن کړی
ځینی خلک بیا وایي چې کچیرې له دندې بیکاره شي شخص ته روحیه ورکړ شي او لای احترام زیات شي نو بیکاره شخص به له رواني فشارونو خلاص وي او په کور کې به هم کوم جنجال نه لیدل کیږي د کابل ښار اوسیدونکی عالیه هغه پیغه ده چې والد یې په کور کې دی هغه وایي د دوی په رویه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی ځکه د دوی پلار هم ډیر آرامه او هیڅ کوم عصبانیت یا جگرخونی نه لري نوموړي زیاتوي
زما خپل والد صاحب د چې په خو سایمن صاحب اوس د ستې اوس ګاره شوی په کور کې د خدای سه هیڅ کله نه دي شو چې په خو یو رقم رویه و اوس بل رقم انوس خپل رویه ته یعنی ما خپله طرف ته تغییر ورکړلی اواز ما نه زما ټوله کورنۍ ان هغه ته داسې روحیه ورکړو چې هغه احساس دی نه امیدي ونه کې ځکه چې هغه کلونه کلونه موږ ته خدمت کړی موږ یې روزلی ډیر مشقتونه هغه ډیر یو پوی او باسواده سړی ده ما داسې وختونه راغلي چې د خپل اولادونو لپاره زموږ لپاره جوالیګري او دیاړي هم کړی هغه یو سایمن صاحب دی او ډګروال ده خو موږ د هغې سره خرابیه کوو اوس داسې یو حالت راغلی چې هغې نه پخوانی عزت دوه چنده شوی ده چې هغه احساس نه مایوسي ونه کړي
ارواپوهان وایي چې ژوند لوړې او ژورې لري انسان باید کوښښ وکړي چې په هر حالت کې مبارزه وکړي او ځان له مایوسیت او ناامیدۍ څخه وساتي همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی محمد رفیع وایي چې دوه میاشتې کېږي چې له دندې بیکاره شوی دا چې د کورنۍ د غړو رویه د ده په وړاندې تغییر شوی که نه له نوموړي اورو
و خوره ما سبق په وزارت داخلي کې وظیفه و عمل د پایز د افسر و ما نو په هغه وخت کې زما ماشم خو وظیفه من خو وظیفه و او خپل وطن ته خدمت کول خپل اولاد ته خپل کورنۍ ته هم نو وس چې کړه وزګار شاه تقریبا یو نیم میاشت کې چې زنه خلک وېستل خو هغه راوی چې مخکې سبق کې و راوی وخت نشته په هغه وخت کې ځکه چې راکړه ورکړه ډیره و مثلا ماشات صحیح او ټول حساب صحیح و وس نه قدر نه یې ځکه چې کوم قدر چې مخکې وزه قدر نشته لکه مخکې غونډه په هغه وخت کې مثلا چې کوټه لاړلو چان بو یا کاټه کورنۍ بو ډېر په خاطر عزت با فلر جان را الف خیر د خاطر عزت بو کې نستو با وس زرا غیدا وس هر دغه وځي نه وځي وای بس بیکاره ده ولا رنج خو زیات ور مزه کچه سکور ته زما چینه سره د ساز نامې دي بل ده نو سره زیات کورنۍ فشار به حد زیاتی مصرفي کرایې وي همدغه اضافي خبرې سړي باندې منفي غزه کوي
همدارس کورنۍ باید کوخه وګړي چې له دندې کوخه شي شخص سره ډېر خرابې وکړي ځکه کله یوې خوا په بیکاره شخص د دندې د نشتون فشار او د بلې خوا د کورنۍ فشار وي دا حالت بیا انسان مجبوروي چې غیر قانوني کړنو ته مخه کړي او یا هم خپل امید له لاسه ورکړي په همدې تړاو د ښځو د حقونو فعاله رڼا ترین داسې وایي
لیکن نظر د هغه پر بیکاری باندې چلند باید ورسره وسی چې هغه ولې بیکاره دی آیا هغه کس چې بیکاره دی هغه معتاد دی هغه د لټۍ څخه بیکاره دی او که هغه دغه د وخت یا د فعلي شرایطو بیکاره کړی دی نو په دې خاطر باندې باید موږ او تاسې د هغه کس سره چې په فامیل کې بیکاره سي او یا بیکاره وي د هغه سره خپل رویه تغیر کې دا غسر شروع یو کې او ډیر کوشش په دی وکي چې هغه مصرف او ساتي
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم
لیمه بارک زیم د فراه اوسیدونکی یم باید د کورنۍ غړي هغوی درک کړي خصوصا پلرونه د کورنۍ میندې د کورنۍ د هغوی سره داسې رویه وکړي چې هغوی ته دا ونه ښیي چې یعنی تاسو کار نه کوئ یا کار نه لرئ باید داسې رویه ورسره وسي چې هغه په ځان باندې وبالي خو زما په نظر باندې باید قدرت او قوت ورکړ سي هغه سړي ته ورته وویل سي چې ژوند پستي او بلندي خپل لري
نورلام د کابل ولایت د سبل سوی تاریخ کلو سدن کم د ما په نظر کورنی راو بیا د تشویق کی ورته ست کوله شکارو کی نور زایو کی او په دوم قدم کی مایوسی باید ورنه کی سید مایوس سه انسان ست کارنه سه کوله تپات سه انسان د دې ورتیا د دې توانی لري چې نور کارونه کی او مخ کلاش ته بس د کورنی تشویق باید ورسري
ایمانوم شبانه هغه سره باید خیر یو کی هغه باید تشویق کی نو امید نشي ورته وای چې ورسته به پیدا شي که اوس پیدا نو سبب پیدا شي که سبب نشو ورسته پیدا شي الله پاک چې انسان پیدا کړي نو کاری ورته پیدا کړي روزي ورته پیدا کړي دا
گران اوریدونکو دا چې د دندې له لاسه ورکول د انسان په روح او روان باندې څومره بد اغیز لري باید لا بې دندې شوي کس سره څه ډول رویه وشي او دا چې د دندې د نه درلودلو په وخت باید له کومو لارو چارو ګټه پورته شي تر څو یو آرام او خوشحاله ژوند ولرو. دا دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو د پوهنځي له رئیس پوهندوی ستارالدین صدیقي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد داسې کسان شته دي په کورنیو کې چې هغوی اول کار لري او له کاره بېکاره کېږي، دغه بېکاري د دوی په ذهن څومره بد اغېزه کوي؟
نو هغه فرد چې بېکاره سي په اول په اجتماع کې ځان کم احساسوي، په کورنۍ کې ځان کم احساس کوي. دغه کم احساس والی د ده د دې سبب کېږي چې خدای نخواسته رواني مشکلات ورته پیدا سي.
استاد، ځینې وخت مثلا دا کسان چې بېکاره کېږي او د کورنۍ ثمره بیا ورسره نه وي، دا بیا په ټولنه باندې څومره بد اغېز کوي او په کورنۍ باندې څومره بد اغېزه کوي؟
دغه خپله کورنۍ که منفي شکل ولري، کورنۍ انتقادي شکل ولري، کورنۍ که مثبت شکل ولري، دواړه انسان په روان باندې اغېزه کوي، د رواني دنیا باندې اغېزه کوي. که چیرته یو فرد په کورنۍ کې تاخیر شي، خدای مکړه، هم کورنۍ ته ستونزه جوړیږي او دغه مشکلات د کله چې انسان فرد مثال رواني مشکلات پیدا کړي په کورنۍ کې، کله چې باندې نور سره تماس نیسي، دا منفي حرکات کوي، کېدای شي برخورد صحیح نه وي، رفتار صحیح نه وي، ارتباط صحیح وي نور سره. نو دا معلومه شوه چې د کورنۍ ناوړه کارونه باعث دي چې فرد په اجتماع کې خدای مکړه ښه برخورد ونه کړي.
استاد، اوس به دا راشو چې مثلا یو شخص بیکاره شوی، په خو کار درلود، اوس بیکاره شو، اوس دا د کوم اصولو نه کار واخلي چې خپل هم راحت وي او کورنۍ هم په مشکل کې ایجاد نه؟
ما ویل چې دا کولای شي چې ځینې لنډمهاله کورسونه په کورنۍ کې دایر کړي، خپل ماشومانو سره په کتابو د مکتب په کتابو کې کورنۍ کارونه کې ورسره مرسته وکړي، همکاري ورسره وکړي. ځینې کورسونه، مشق کورسونه، رسامي کورسونه، انګلیسي، ریاضي، خپل داسې ځان مصروف شي، دا هم مصروف شي، او هغه څوک چې په کورنۍ کې دی هغه هم د سره مصروف وي او سب دینه زده کړي او د ارزښت په دورم لوړ وي.
کورنۍ ته څه کول پکار دي چې دغه بیکاره شخص سره چې مثلا یو وخت کار درلود اوس بیکاره شوی، څنګه را بیا وکړي چې د پروه روان باندې بد اغېزونه کوي او خوشاله ژوند ولري؟
کورنۍ باید د ده هغه تیر کارونه چې د فرد مثال د کور د ټول فرد مثال د اقتصادي وضع د پر ارتباط درلوده، په خو د معاشره وړو فرد مثال، اوس هغه پخوانی خدمت پام کې باید دی ونیسي، د دې عزت پی وکړي، د باید ډیر احترام وشي په کور کې. دا دغه څوک دی فرد مثال چې کوالیټي یې کړی دی، دغه اجتماع ته ګټه رسولې دی، فامیل ته ګټه رسولې دی، ټولنه ته ګټه رسولې، دغه پام کې ونیسي، دغه احترام باید وکړي. هر څوک، بالکل هر څوک، که مور وي، که پلار وي، که وزوی وي، که هر څوک وي، باید د ته ارزښت ورکړی شي، دا باید تاخیر توهین نه شي. که رواني ستونزې پیدا کړي، ده ته مشکل پیدا کېږي، کورنۍ ته مشکل پیدا کېږي.
ډېره مننه که استاد.
تاسو هم ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه چاره.
سمر قیمتی ماں،
پیاؤں تو زخیمہ، پیاؤں تو
ساعت